دا متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د دفتر مسول په دوبی کې د طالبانو د سرکونسل عبدالرحمن فدایت بارنامه منلې ده. یاد وزارت دا خبره پرون کړې ویلی دی چې عبدالرحمن فدا د افغانستان لپاره د طالبانو د حکومت د قونسلګرۍ د سرکونسل په توګه د دوبی او شمالي اماراتو لپاره دا اعتبارنامه سپارلې. شاوخوا څلور کلونه کېږي چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سره له دې یو شمیر ګاونډي او سیمه ییز هیوادونه له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د دوی ډیپلوماټان یې منلي دي. د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی چې په وروستیو کې په عام غونډو کې ډیر نه ښکارېده، د سه شنبې په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده ویناګانې د دوی لپاره د روزنې او لارښوونې سرچینه وبلله. یاد څرګندونې هغه په کابل کې د طالبانو د وزارتونو د رئیسانو لپاره د اصلاحات او ظرفیت جوړونې تر سرلیک لاندې په جوړ شوي سیمینار کې وکړې. حقانی تر دې وړاندې په خپلو څو ویناګانو کې د طالبانو پر مشر نیوکې کړې وې. هغه د تیر کال د قوس میاشتې په وروستیو کې د یوې مدرسې د فراغت د غونډې پر مهال وویل، دا فکر مه کوه چې زنن او وروسته ځواکمن یم که څوک زما خبره ومني، خا کنن ګواګي اسمان مځکې ته راځي، ته د خدای پر وړاندې مسولی، خدای به در څخه پوښتنه کوي. حقانی له دې وړاندې هم د طالبانو د مشر لخوا د واک د انحصار پر ضد نیوکې کړې وې. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې روانه اونۍ افغانستان ته له سل ټنه ډیر درمل وارد شوي دي. یونیسف د سه شنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر ولیکل چې دغه درمل افغانستان ته د ځانګړو چارتر شوو الوتکو له لارې انتقال شوي. د یونیسف په وینا دا درمل به د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د 2400 روغتیایي مرکزونو د عاجلو اړتیاو د پوره کولو سره مرسته وکړي. دا درمل د نړیوال بانک او یو شمیر نورو موسسو په مرسته برابر شوی. افغانستان ته د درملو د مرستې په داسې حال کې چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپلو وروستیو رپورونو کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو افغانستان ته د درملو د مرستې په داسې حال کې رسیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیلابیلو ناروغیو د خپرېدو او لامل یې د لسګونو کسانو د مړینې او همدارنګه د یو شمیر روغتیایي مرکزونو د تړل کېدو خبر ورکړی و. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د متحده ایالاتو ټولو فدرالي ادارو ته یو لیک استولی چې له مخې نیت لري د هارورډ پوهنتون سره د فدرالي حکومت ټول پاتې قراردادونه لغوه کړي. د رویټرز خبری اژانس د رپورټ له مخې دغه لیک د امریکا د عامه خدمتونو ادارې د سه شنبې په ورځ ټولو فدرالي ادارو ته لیږلی او هغوی ته یې امر کړی چې له هارورډ سره خپل قراردادونه وڅېړي یا یې لغوه کړي او یا پکې بدلون نه راولي. د امریکا یو رسمي چارواکي د دې قراردادونو ارزښت شاوخوا $100 میلیون اټکل کړی. په بوسټن کې یو فدرالي قاضي د جمعې په ورځ د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت لخوا د بهرنیو زده کوونکو د نوملیکنې د لغوه کولو موقتی مخه ونیوله. سره له دې د ټرمپ ادارې خپلو بهرنیو مامورینو ته امر کړی چې د زده کوونکو او د تبادلې د ویزو لپاره د نوو ملاقاتونو د تنظیم بهیر ودروي. د سه شنبې په ورځ سلګونه معترضان چې زده کوونکي او د هارورډ پوهنتون استادان هم پکې شامل و په دغه پوهنتون کې راټول شول څو د بهرنیو زده کوونکو سره خپل ملاتړ وښیي او د ټرمپ لخوا د بودیجې د کمښت پر وړاندې اعتراض وکړي. او د روسیې چارواکي وایي دوی د اوکراین لخوا د بې پیلوټ الوتکو د یو پراخ برید مخه نیولې ده. دا دوی په وینا د شپې په اوږدو کې 112 بې پیلوټ الوتکې یا ډرونونه یې تعقیب کړي او شنډ کړي چې له امله یې د مسکو په دوو هوایي ډګرونو کې الوتنې ځنډول شوې. دا په داسې حال کې ده چې روسیې په وروستیو ورځو کې پر اوکراین ورته پراخ بریدونه کړي وو چې پکې یې له بې پیلوټ الوتکو کار اخیستی و.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم نکهله و احترامات می قبول کی قدر مناقول علی زکون کو زبرشنا هم خار یوزر به هم تاسو ټول تشرغواس هم دوم ټولګي جغرافیا مزمن اتم لوسته هلمند هم تاسو ټول درنه وګل علی زکون کی برتر او جوړ صحت مند او سجه د صحت چمګو پتن می قدر منو ګلری ځکون کوز مرسته سودنن ورسي اتم لوس موضوع طبي او صنعتي نباتاتي همچنان په کتاب کې صفحه 350 مینه فایل به تر 35 می سپی پری درنو ځکون کوز مرسته سودنن ورسي در سیاحته به هم هغه مهم موضوعګان چینن ورس به مرابطه شو په لوست کې ولولو عبارت دی له طبي او صنعتي نباتات ویم د پاکستان د مالداري سرځایونه او څنګهونه دریم خاني منابع دا هغه دی مهم موضوعګان دی چینن ورس به مرابطه شو په لوست کې پښپړه معلومات ولولو او په حق له به پښپړه معلومات ترلاسه کړو نو درنو ځکون کوز تاسو د ټولو د توجه او دقت په هینې يم هله د چی یو څه زده کړی او په څه باندې وپوهی شي او تاسو د ټولو د مرتیا په هینې درنو ځکون کو د لوست فایل کې مرابطه سو لمړی تی بي او صنعتي نباتات پیژنو خو ګل لی ځکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو کران هیوا د افغانستان یو زراعتي او کرنیز هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زموږ په کرن هیواد افغانستان کې طبي او صنعتي نباتات په زیاته کچه سره پیل کیږي افغانستان د طبي ځنګلونو او جغرافي موقعیت ته په پام تکتل سره ډیر زیات صنعتي او طبي بوټي په کښ کې وعده کوي چې لمړنۍ به موږ تاسو صنعتي بوټو په حق معلومات ولولو او وروسته د هغه څخه د طبي بوټو په حق به معلومات ترلاسه کړو زموږ د کرن هیواد افغانستان په صنعتي بوټو کې پنبې، جوندر او غنی شامل دي چې دا یو له مشهورو حاصلاتو له جملو څخه دي لومړی موږ تاسو د پنبې په حق معلومات لاسته راوړو چې پنبې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په څه ډول سره کرل کیږي او څه ډول ګټه یې هم پیدا ترلاسه کیږي پنبې له دوو برخو څخه جوړه شوې ده درنو زده کوونکو چې یو برخه یې مالوچه او بل برخه یې د پنبې دانې پنبې دانه ده او د نساجي په فابریکو کې یو له بل څخه د دوړې سره جدا کیږي د مالوچو له برخې نه یې د نساجي په فابریکو کې هر ډول نه هی ټوکران سترنجي جوال رسی جوړول او همدارز له پومبه دانې څخه یې د پومبه غوړي د کالیو منځلو صابون او د پاتې توکو څخه د حیواناتو کنچاري جوړیږي یعنی دا دوی برخې چې دی یو برخه چې د پخپل مالوچ دی او بل برخه چې د پومبه ده د مالوچ څخه مختلف ډول ټوکران جوړیږي د نساجي په پاپریکو کې لکه سترنجان چې دی جوارونه دی رسیان دی او هم چې رنګ د پومبه څخه یې نباتي غوړي جوړیږي د کالیو منځلو صابون جوړیږي د پاتوشن څخه د حیوانات د پاره کنچاري جوړیږي او هم چې نن درنو ګلریز د کوونکو د سو لسیزو د نارامو څخه د مخه زموږ په هیواد افغانستان کې د باګراموي ګلبهار پولیخمری کندوز مزار شریف بل خیرات هلمند کندهار او ننګرهار د نساجي پاپریکو فعالیت کوه چې ډول ډول سپنسس ټوکرانی پکې تولیدول د پومبې نبات د سور په میاشت کې کرل کیږي او د منی په وروستیو کې په لومړنۍ دویمې او درېمې او څلورمې درجې د لاس په وسیله سره دا ټوله چش کیږي راټولول کیږي او دغه راټولول یې صورت نیسي او د دوبي په توده هوا کې دغه پومبې شي دی یو ښه حاصل ورکوي هغه ولایتونه کې چې پومبه پکې کرل کیږي هغه ولایتونه عبارت له بغلان څخه کندوز تخار او بدخشان څخه دي یعنی همیشه که شیر مستقل څوک پوښتنه وکړي چې پومبه همیشه په کومو ولایتونو کې زیاته پیدا کیږي مړه تاسو مستقیما ورته ویل شي چې په بغلان کندوز تخار او بدخشان کې هم چې نن درنو ځکونکو دروس پرې برخه کې مړه تاسو د جوغندر په حق ولرو چې جوغندر هم په خپل د صنعتي نباتاتو له جملو څخه دي جوغندر د کارنې لپاره د کرنو لپاره موږ تاسو باید د مناسب مزکه پیدا کو چې هغه مزکه باید اخنګي توکي باید ولري او دغه مزکه کې باید دبري موجود ونه وسیږي دا مزکه باید ډیره زیاته صفا او پاکه هوره ولري چې درنګ د کښت پراخ سیمې زموږ د ګران هیواد په افغانستان د بغلان او کندوز په ولایتونو کې موجود دي هم چې نن د بغلان په بغلان کې د برې په پاپریکې کې له چغندرو څخه بره او له پاتشونو څخه د حیواناتو کنجاره جوړیږي یعنی د چغندرو څخه مرابطه سمبره لاسته راوړو او هم چې نن درنو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې د غنیو په حق معلومات لاسته راوړو غنی چې دی په خپل د افغانستان له صنعتي نباتاتو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د غنی بوټي په تاوده او لنده هوا کې او چې په هغه سیمه کې زیات یو موجود وي چې په هغه سیمه کې راشنه کیږي او هم چې نن دا بوټي زیاتره وخت په ننګرهار لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کیږي له هغه څخه ګوړه جوړیږي او له پاتشونو څخه یې د سروي د خوراک لپاره ښه ګټه ترلاسه کیږي او همدارنګه درنو ګللی ځکونکو په دې ورستي وختونو کې د غنیو کلمي له هندستان څخه راوړل شوی دی او د کندهار او هلمند په ولایتونو کې هم وس کرل کیږي مخکې به غنی چې و په زیاته کچه په ننګرهار او لغمان او کونړ ولایتونو کې کرل کیږي خو په وس وختونو کې په کندهار او هلمند کې هم کرل کیږي درنو ګلریز د کونکو اوس هم په دې برخه کې د طبي نباتاتو په حق له بلوچي طبي بوټي کومو بوټو ته ویل کیږي. درنو ګلریز د کونکو په لند او خلص ډول سره تاسو ته یادونه وکم، طبي بوټي هغه بوټي دي چې موږ او تاسو یې نه رشنه کوو، په خپله په صحرا او په دشتو کې رشنه کیږي، د غرونو په لمنو کې یا هم د غرونو په غونډي کې دغه بوټي رشنه کیږي چې دغه بوټو له جملو څخه یو په خپله زعفران، سپیرکی، بادیان او زیره شمیرل کیږي چې هم د افغانستان په کرنیزو ځمکو کې کرل کیږي، او نور بوټي چې دي لکه خواجه ولا چې د پنیرک دی، ماستار دی، سپلنید دی، ختمی دی، خاکشیر دی، شیرخش دی، گربه خوراک دی، ملنگیان دی، دغره پیاز دی، او هوجه چې دا ټول بیا پخپل سره یعنی پخپل سری توګه سره موږ او تاسو نه رښنه کوو، د پخپل د غرونو او غونډیو په لمنو کې په دشتو ویالو او کروندو په څنګ کې رښنه کیږي. رونو ګلولیز د کونکو تر دې دم پورې موږ او تاسو د افغانستان د طبي او صنعتي نباتاتو په حق له ولوستل، اوس هم د لوست په دې برخه کې د افغانستان د مالداري، سرځایونو او ځنګلونو په حق له معلومات لاسته راوړو. درنو ګلولیز د کونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو پوهیږو، زموږ ګران هېواد افغانستان نه یوازې دا چې د نباتي یا هم کرنیزو حاصلاتو له لورې څخه خپل اقتصاد پیاوړی کړی دی، بلکې د دې تر څنګ د مالداري له لحاظ څخه هم خپل اقتصاد ته پیاوړتیا ورکړې ده. چې زموږ ګران هېواد افغانستان کې د حیواناتو ساتل د کورنۍ د شتمنۍ یو مهمه سرچینه یا هم منبع جوړیږي، چې دغه حیوانات په دوو برخو ویشل شوي دي. یوه برخه چې د اخلي حیوانات دي، او بله برخه چې د وحشي حیوانات دي. اخلي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي درنو زده کوونکو، کوم چې په کورونو کې ساتل کیږي او انسانانو ته کوم ضرر نه رسوي، لکه پسونه، غواګانې، چرګان، پیشو او کوترې. دا هغه حیوانات دي چې انسان ته ضرر نه رسوي، توتی، مینا، دا ټول هغه حیوانات چې انسانان روزي او هغوی ته ضرر نه رسي. خو وحشي حیوانات هغه حیوانات ته ویل کیږي کوم چې انسانان نه روزي او هغه انسانان ته ضرر رسي، لکه پړانګ دی، زمری دی، لیوه دی، همداسې نور حیوانات دي لکه مار چې دی، دا انسانان ته ضرر رسي. نو دوی ته وحشي حیوانات ویل کیږي چې دوی په ځنګلونو کې ژوند کوي، او اهلي حیوانات په کورونو کې ژوند کوي چې انسانانو روزي لري. همچنان درنو ګلالیز د کونکو، موږ او تاسو د اهلي حیوانات او وحشي حیوانات ترمنځ توپیر وپېژندی، اوس هم د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ځنګلونه په افغانستان کې څه اهمیت لري په دې باندې پوهیږو. ځنګلونه چې دي په افغانستان کې یو له مهمو برخو څخه شمېرل کیږي، چې ځنګلونه په خپله زموږ په ګران هېواد افغانستان کې یو خدایي سوغات په توګه سره طبیعي او ملي شتمني ده چې الله جل جلاله موږ او تاسو ټول ته په برخه کړې ده. ځنګلونه په زړه پورې او د لیدلو وړ منظرې لري، او وحشي حیوانات او الوتونکي پټ ځایونه پکې کې موجود دي. ځنګلونه همیشه په هغو سیمو کې موجود وي کوم چې لږ څه غرني او لوړې سیمې وي، او همچنان په ځنګلونو کې همیشه هوا پاکه، صفا او په زړه پورې وي. او په افغانستان کې د ځنګلونو ساحه د 2 میلیونه هکتار په شاوخوا کې ده، او همچنان زموږ په هیواد کې ځنګلي سیمې د نورستان، ننګرهار، لغمان، کونړ، پکتیا، پکتیکا، بدخشان، سمنګان، سرپول، بغلان، بادغیس او هرات په ولایتونو کې په زیاته کچه سره موجود دي. درنو ګلالۍ زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د ځنګلونو په هکله معلومات لاسته راوړل، اوس هم په دې برخه کې موږ تاسو د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو په حق لولو. زموږ ګران هېواد افغانستان د دې تر څنګ چې غرونه پکې موجود دي، د صنعتي او نباتي نباتاتو له لویې څخه بډای او شتمن هېواد دي، د مالداري له لحاظ څخه بډای او شتمن هېواد دي، همچنان کاني منابع هم ډېرې زیاتې پکې موجود دي چې په افغانستان کې بیلابیل کانونه له جملو څخه یو په خپله نفت دي، طبیعي ګاز دي، د ډبرو سکاره دي، اوسپنه، مس، سره زر، طلا، سپین زر، سرب، جست، مالګه، سلفار، قیمتي ډبرې او د مرمرو ډبرې، دا ټول زموږ د ګران هېواد افغانستان د کاني منابعو له جملو څخه شمېرل کیږي. درنو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې زمانځې فقط د هر برخه یې د دغو برخو د کاني منابعو څخه یو څو کاني منابع درته په لنډ او خلص ډول سره شریکوم. چې لومړنی کاني منابع یې په خپله اوسپنه، چې اوسپنه د ځمکې پر مخ پر کشر باندې ډېر په نسواري، سور، تور او زیړو او لیمویي رنګونو سره پیدا کیږي، چې په افغانستان کې د اوسپنې کانونه موږ او تاسو لپاره ډیر زیات مهم دی چې د دې تر ټولو مهم قانونه چې دي د حاجیګک د اوسپنې قانونه دي چې د اوسپنې اندازه یې په سلو کې درې شپېته ته رسیږي. همدارنګه د اوسپنې قانونه په روزګان، کندهار، خاکریز، جوزجان، فیض آباد، پکتیا، هرات، پروان او جبل سراج کې ډیر زیاته کچه سره پیدا کیږي. او همچنان درنو زده کوونکو، زموږ په ګران هیواد افغانستان کې پشتکاران په لاسي صنایعو کې له اوسپنې څخه د بزګری په ترکاڼۍ او د کورونو په وسایلو په جوړولو کې ترې ګټه اخلي. درنو ګلریز د کون کو هم چنان زمر پکران هیواد افغانستان کې دویم چې دی مس په لرغونو زمانو کې د وسلو او هم چنان د ډبرو او لرګیو د وسایلو ځای د مسو سور رنګ نرم فلز ونیوي چې دغه د انسانانو یو ګام د پرمختګ پر لور باندې کې شو. د مسو قانون څخه زمر پکران هیواد افغانستان کې د لرګیو نه همچنان زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د لوګر په عینکو کې د میدان په کې او همچنان د کابل په منار چکری کې، د کندهار په خاکریزو، غوربند او بدخشان او همچنان د بلخ په ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. چې مس په خپله د برېښنا او حرارت قوې حدیدي چې برېښنا ترې تیریږي او د هغه له سیمونو څخه د برېښنا په لینونو کې ډېره زیاته ګټه اخیستل کیږي. همچنان سره زر چې درنو زده کوونکو، سره زر چې یو له قیمتي فلز څخه شمېرل کیږي چې ډېر ښایسته رنګ لري، په زړه پورې ځلار لري او همچنان سره زر چې دی هیڅکله هم زنګ نه اخلي. همچنان موږ ستاسو سره د پیسو په ملاتړ کې مرسته او همکاري کوي. له هغو څخه ډول ډول د ښځو ګاڼې جوړیږي. سره زر په زابل، کندهار، بدخشان او ولایتونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي. او د دې ترڅنګ سپین زر دی، سپین زر هم د سرو زرو په پرتله دي، خو د سرو زرو په څیر نه دي. دا هم د برېښنا او د تودوخې د قوې حدیدي، همچنان د ګاڼو په توګه سره هم استعمالیږي. په پنجشیر، هرات په سیمو کې پیدا کیږي او همچنان په کندهار کې هم دا پیدا کیږي. د دې ترڅنګ قیمتي ډبرې هم زموږ په ګران هیواد افغانستان کې سره د قیمتي ډبرې چې دي په خپله لاجورد دي چې په بدخشان ولایت کې پیدا کیږي، په غرونو کې پیدا کیږي. دا د لرغونو زمانو څخه پیژندل شوی دي لاجورد او قیمتي ډبرې چې له هغو څخه ګټه اخیستل د بدخشان د لاجورد نړیوال شهرت لري او له یو څخه تر پنځو درجو پورې ویشل شوی دي. همچنان د سرپ او جستو قانون دي چې دغه قانون په خپله په هزاره جاتو د کوش د غرونو په لمنو کې پیدا کیږي. بدخشان او کندهار کې هم پیدا کیږي. د دې ترڅنګ د مالګي قانون دی، د مالګي قانون په خپل د تخار او پتلکان، جوزجان او پندوخي، هرات، مزاره او غزنی سیمو کې پیدا کیږي. نو درنوز د کونکو هله من دیم چې تاسو ته دیدم پرې د افغانستان د قانون په حق معلومات لسته راوړي. وسندلوس په دې برخه کې د پښتنو پر لور ازو د تاسو کورنۍ دند ده. تاسو به دا درو پښتنو ته ځواب ورکړي. لومړی سوال چې درنوز د کونکو د هغو ولایتونو نمونه واخلي چې په با پکې کرل کیږي. دویم سوال د اوسپنې د قانون د ارزښت په اهمیت بیان کړي. دریم سوال د میسو د قانونو ډیر مهمې ځانګړتیاوې بیان کړي. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ استاد د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسیږي. دا لا په مرشه وخت ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلک احترامات مقبول کی قدر من اوګل لیز کون کو زه برېښنا غفار یو سره به هم تاسو ټول ته شرف ماس ما د اتم ټولګي جغرافیا مضمون اتم لوستنه. هله من نیم چې تاسو ټول قدر من اوګل لیز کون کی برات رو غو جوړ صحت مند او سړي او د صحت جام پتن تر نو زه کون کو د چیز مرستا سو د نن ورځې جغرافیا مضمون اتم لوستین او هله د چې تاسو ټول قدر من زکون کی د تل پسیر له خپل زنو سره خپل کتاب کتابچا او کلمه ولري تر څو کولی سي د نن ورځې د لوست مهم نکات خپل کتابچو کې لزان سره نوټین. ګلری زکون کوز مرستا سو د نن ورځې اتم لوست موضوع د امریکا د سندونو په حق له سپوهیږي. کتاب صفه له 15 مینه پیل بهتر اتش پټیم سی پیپری. همدارنګه زموږ استاد درن ورځې درسي اهداف عبارت دي. لومړی د امریکا د سندونو په حق له سپوهیږي، دویم جنوبي امریکا سندونه، دریم د امریکا د جهیلونو په حق له سپوهیږي. دا هغه درې مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زده کوونکو د پوره توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پرې تاسو ټول قدرمن زده کوونکي سره ملتیا وکړي او یو څه زده کړئ. قدر منو غلالیز د کونکو وس هم را ګرځو د خپل لوس پر لور باندې د چې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه زموږ تاسو د نن ورځې لوس د امریکا د سیندونو په حق لسه پوهېږي. نن ورځ به موږ تاسو د دې موضوع په هکله معلومات لاسته راوړو. تېره ورځ لوست کې موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د کشف په هکله او طبیعي جغرافیه په هکله معلومات لاسته راوړو چې په دې باندې وپوهېدلو امریکا لویې وچې د لومړي ځل لپاره په 1492 کال کې د کریستین کولم چې یو ایټالوي بیړۍ چلوونکی و لومړنی شخص و چې امریکا لویې وچې یې ولیدل. وروسته بیا د کریستین کولم څخه بل بیړۍ چلوونکی چې د امریکا سپوچی په نامه سره یادېدی په 1502 میلادي کال کې یو جغرافي پوه کتاب ولیکي چې بیا په هغه کې د ده مقالې ته ځای ورکول شو او دغه سریزې په توګه سره وپېژندل شو او وروسته ورته د امریکا نوم ورکول شو، یعنی د امریکا سپوچی نوم څخه د دې لویې وچې ته د امریکا نوم ورکول شو. نو نن ورځ موږ تاسو د امریکا د لویې وچې د سیندونو په هکله معلومات لاسته راوړو چې په لومړۍ برخه کې به موږ تاسو د شمالي امریکا سیندونه وپیژنو. امریکا لویې وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې ګڼ شمېر د اوبو څخه ډک سیندونه پکښې وجود لري. درنو زده کوونکو، چې له یوې خوا څخه دغه سیندونه د بیړۍ یا هم کښتۍ چلولو وړتیا لري، بلکې د دې تر څنګ بیا د مالونو او صادراتو او وارداتو، یعنې په سوداګرۍ چارو کې هم د لېږد او رالېږد ګټوره منبع ګڼل کېږي، او هم چنان له بلې خوا څخه بیا د کرنې په برخه کې هم زیاتره اسانتیاوې منځته راوړي دي، یعنې د ځمکو او کرنیزو ځمکو په خړوبولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي او ګڼ شمېر نورې اسانتیاوې هم لري. د دې تر څنګ شمالي امریکا یا د اتلانتیک سمندر د حوزې د ډېر لوی سمندر د میسی سی پی سیند چې په هند بومي اوسیدونکي ژبه باندې د لوی سیند په معنا سره دي، د بهیر په منځنۍ برخه کې ورسره له شی خوا څخه لوی مرستیال د میسوري سیند دی چې د میسوري سیند سره دغه سیند چې دی په خپله یو ځای کېږي او وروسته د هغه څخه یو د بل څخه په پراتوګه ګټه اخلي. دغه سیندونه چې دي درنو زده کوونکو د امریکا په لویه وچه کې ستر ارزښت لري او له سترو ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د میسوري سیند بیا د هندي بومي اصلي اوسیدونکي په ژبه د خړو یا هم خټینو اوبو منل، یعنی د دې سیند اوبه چې دي روښانه نه دي. هم چنان درنو ګلالیز د کوونکو، د میسی سی پی سیند اوږدوالی چې دی د میسوري له سیند څخه سرچینې څخه تر منصب، یعنی تر خولې پورې د مکسیکو په خلیج کې په 6,420 کیلومتره دی چې اوږدوالی له پلوه څخه د امازون سیند او د نیل د سیند څخه وروسته سیند ګڼل کېږي. یعنی په لومړني درجه کې چې دی د نیل سیند دی، وروسته د هغه څخه د امازون سیند دی، او بیا په درېمه درجه کې چې راځي هغه په خپله د میسوري سیند راځي. چې لیکن ارخه لوی مرستیالی بیا د اوهایو په نامه سره سیند دی چې د اپلاش له غرونو څخه سرچینه اخلي او زیاتې اوبه لري، یعنی دا سیند چې دی د زیاتو اوبو څخه ډک دی چې د میسی سی پی سیند زیاتې شګې او خټې له ځانه سره راوړي او په منصب یې هم خول کې لویه دلتا جوړوي چې هر کال 100 متره مکسیکو د خلیج خواته مخې ته ځي، چې دا سیند له خپلو ټولو مرستیالانو څخه سره سناسه چې دی د دې سیند اوږدوالی چې دی درنو ځکونکو سناسه 60,000 کیلومتره ته رسیږي، یعنی 60,000 کیلومتره د بیړۍ چلولو وړ دی او دغه د کرنې په برخه کې ورڅخه پریمانه توګه باندې ګټه اخیستل کېږي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. هم چې نن درنو ګلالیز د کوونکو بله برخه چې ده هغه په خپله د سنت لارنس سیند دی چې د سنت لارنس سیند په خپله 5 ګونی جهیلونه یې د اتلانتیک سمندر له سمندر سره نښلوي، او یعنی 5 جهیلونه چې دي، مختلف جهیلونه چې دي، دا د اتلانتیک له سمندرګي سره نښلوي. دا سیند چې دي درنو زده کوونکو د کنګل کېدلو له امله څخه ټول کال د بیړۍ چلولو وړ نه وي، یعنی کښتۍ نه پکښې چلول کېږي ځکه دی ټول کال کنګل وي. او هم چې نن د دې شمال کنګل سمندر د حوزې سندونو له واورو څخه سرچینه اخلي او د کال زیات وخت کنګل وي، په یعنی په کال کې داسې میاشت هم نیمه میاشت هم دی او دغه ته همایا شکل ته نه اورېده دی چې سراسر کال دی چې شپې کنګل وي، خو یو وخت دی رسی اوبه نرمې شي. د دې حوزې ډېر لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د مکنیز سیم دی چې سرچینه یې د کریت سیلو له جهیله څخه تر اتباکس له سینده څخه او منصب خولي په شمال کې د بیوپروت په سمندرګي کې ده. دا سیند د شمالي امریکا د یو څېړونکي د مکنیز په نامه نومول شوی سیند دی. هم چې نن درنو قدرمنو زده کوونکو بل برخه چې ده هغه په خپل د آرام سمندر دی چې د آرام سمندر بل نوم د بحر القاهل په نامه سره یادیږي چې د حوضې سیندونه یې نسبتا لنډ لږ لوډوالي او د چټک بهیر لرونکي سیندونه دي. د دې حوضې لوی سیند چې دی درنو زده کوونکو د کولمبیا او د کلورواردو دی چې دغه سیندونه درکی له غرونو څخه سرچینه اخلي، یعنی اصلي منبع چې د درکی غرونه دي او په آرام سمندرګي کې د دوی اوبه تویږي. د کلورواردو سیندونه چې دي ژور وادي دي چې دیوالونه یې عمودي دي، په عمود شکل سره، یعنی افق شکل نه لري، په عمود شکل سره منځته راوړي دي. سرچینې یې بارانونه او واورې تشکیلوي، یعنی د دې اصلي سرچینې چې د منبع ځینې اکثر کېږي هغه په خپله اورښت دی چې بارانونه او واری دی. او د مکسیکو په هیواد کې د کالیفورنیا په جهیل کې بیا دغه تیویج په خلیج کې د دې دغه ټولې اوبه تیویج د دې سیند اوږدوالی چې دی تر نو زده کوونکو 450 کیلومتره دی، اوبه یې خټینې او سری دي، نو ځکه اسپانویان هغه د کلورواردو په نوم سره یاد کړی دی او دغه نوم یې ورته ورکړی دی، ځکه د دې اوبه چې دي پاکې او رڼې دي. هم چې نن درنو او قدرمنو زده کوونکو تر دې دم پرې موږ او تاسو د امریکا د لویې وچې د شمالي برخې د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړل، خو اوس په دې برخه کې موږ او تاسو د جنوبي امریکا د سیندونو په هکله معلومات ترلاسه کړو. جنوبی امریکا کوم چې د امریکا د لویې وچې یو لویه برخه ده، په دې برخه کې د زیات شمیر سیندونه موجود دي چې د استوایي سیمو ډېر اورښتونه پکې کې دي چې د دې اورښت له سبب څخه په دې لویه وچه کې زیات له اوبو څخه ډک سیندونه رامنځته شوي دي چې د اندیز غرونه د جنوبی امریکا په لویدیځه غاړه کې اوږده پراته دي او په اوږده شکل سره موقعیت لري چې د دې قطعې د ختیځې حوزې ترمنځ د اوبو د ویش پولې په توګه سره ګڼل شوي دي او یو له مهمو اقتصادي ارزښت لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د اندیز د غرونه د ختیځې برخې د ټولو لویو سیندونو او اوبو او د اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي. د دې ټولو اوبو چې د لوړو سرو ده دا ټول په اتلانتیک سمندر یا هم د اطلس په سمندر کې تیویږي. د دې اوبو چې د سیندونو اساسي سرچینه یا هم منبع چې د درنو زده کوونکو سیمه ایز بارانونه دي چې هغه بارانونه یا هم هغه ورښتونه دي چې د امازون په حوزه کې هر ورځ اوری او په دوامدار توګه د سیندونو اوبه زیاتوي. د امازون سیند چې دی درنو زده کوونکو یو له د نړۍ یو له ډیرو زیاتو اوبه لرونکو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې دغه سیند چې دی خورا اقتصادي ارزښت لري او د امازون سیند اوږدوالی د هغه لمرستیال د یوکال ایالي له سیند سره چې د پیرو په هیواد کې شپږ زره او 480 کیلومتره دی او په اتلانتیک سمندرګي کې تیویږي چې په دې توګه د نیل له سیند څخه وروسته دویم مقام یا هم دویمه درجه لري چې دغه سین په خپل درنو زده کوونکو د هرې خوا دا سین له هوارو سیمو څخه تیریږي او هم چنان ډیری لږي او زوري لري او د خپل بهیر په اوږدو کې سناسه 1500 مرستالان ورسره یوځای کیږي، نو ځکه ټول کال دغه له اوبو څخه ډک وي او له مهمو سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او دغه سین چې دی درنو زده کوونکو د امازون کلمه چې د سیمه ییزو خلکو په ژبه ډیر زوج او جغلرون کې کلمه ده، یعنی د دغه کلمه یو له مهمو کلمو له جملو څخه شمېرل کیږي. او د امازون سیند ټوله حوزه استوایي ځنګلونو په واسطه سره پوښل شوی ده چې ربني وونی له اقتصاد له مهمو پیداوارو څخه ګڼل کیږي، ځکه د اقتصاد په پیاوړولو کې ستر کومک او همکاري کوي. او د شی غاړې لوی مرستیال چې دی د مادریار سیند دی چې د کین غاړې مرستیالې بیا ده دنګرو سیند په نامه سره یادیږي. او د پارتا سیند چې د دې خپل اوبه د برازیل د غرونو له لویدي ظلمونو څخه اخلي چې د خپل نننۍ هوارو سیمو څخه او له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن دغه سین چې د خپل درنو ځکونکو 3500 کیلومتره اوږدوالی لري او د بیډیو چلولو ور سیندونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او رینکو دا سین به یو مرستیال په بخیر کې د انجل زړوبي او د ولانزیا په هیواد کې پروت دی چې د نړۍ ډیر لوی زړوبي ګڼل کیږي او لوړوالی یې 1.45 متره تر رسیږي چې دا د امریکا د لویې وچې په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. هم شنان درنه او قدر منزده کن که استلوس راتلون که برخی تراغلیه چه پر یه برخی که بعد امریکا دلوی و چه ایده چه هیلونو پا حقل به حسول رو او پا حقل به بشپر ملمات لسته رو امریکا دلوی و چه پا خبال جغرافی موقعیت که زیاد شمیر چه هیلونو لری چه پا تیرو لستونو که مرابطاسو ده چه هیلونو اصلی اصطلاح سر مرابطاسو اشناسو لو اون پیشندله چه چه هیلونو پا خبال حق ولارو بطوی کیش چه سلورو خوته و چه و سی جامعینس که ووی دیت چه هیلوی کیش نو امریکا دلوی و چه که ده تب یز انګرتیا او پر بنسټ باندې زیات شمیر جهیلونه شته دي چې شمالي امریکا لوی جهیل د سوپریو پنامه سره یې دی چې د دې وښدوالې چې د درنو زده کوونکو اته جې زر او 200 اویا کیلومتر مربع دي او د مشګان سندیبل مشګان جهیل دی چې هغه په خپل 15,800 کیلومتر مربع دی هارون سندی چې هغه په خپل 18,200 کیلومتر مربع دی ایری سندی چې هغه په خپل 15,000 کیلومتر مربع دی